په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزن او ریاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی وګي حسن بولې د میاشتې لريشتمه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 14 ده په لیدې سات خبرونه کوو په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما په دای کوندې کې د خنړی حمله د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یو نه ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز د فری کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډیکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یو نه ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بې ګناه کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. له دې مخې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلی و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنجشنبې ورځې په ماښام په دایکوندي کې وسلوالو کسانو 14 کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره خبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربی اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د د خپل هیواد جنوبی افریقا چې دیش کاله مخکې انتو کمیز تبعیض پکې پای ته ورسید د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډیر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 5 ورځو په ترڅ کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د طلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل د امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آرټي له کرملن څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آرټي او د روسیه سیوتنیا میډیا ګروپ تر چترلاند څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د خبره دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاندې فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او برید یې وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بے پروایی خی په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کشتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کشتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په 11 بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مودنړی په هیڅ هیواد کې نه لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوی دی.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم چې بوتلم اول دې ته تانه ته راته چې هغه څنګه ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوی د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
هرپوی زده کړو ته مې نوم لیکنه کړې وه، خپل موبایلو کار ته کامیاب شوی یم، ډېر خوشحاله یم. راتلونکي کې نورو ځوانانو باندې دا غږ د چې راشي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه یې بحثونه وکړل. دا غونډه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پروندې او پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپل درې ورځنۍ بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلي دي چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ساری په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه دی لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسی کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده، اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، له زده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوې وي خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر سرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دی نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروسته وکړه سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی د هیله پوره نشوه. نوموړي په دې مرکه کې افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړی او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر وخت شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوټلو ورسته د دې هواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت زورونکي او کړکېچن دی. نو موري لسی ینن خبري رسنۍ سره په مرکه کې ل افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې خځې او نارینه مساوي حقونه ولري. خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ ته هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېر کلک اراده او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نو موري زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعده شبکې د لمنځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
We were going to leave on a conditions-based approach. So we were going to leave
برنامه دا بچي واځي هغه وخت په افغانستان پریږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کال وروسته او د درنو زیات وروسته د امریکا متحده ایالات د پایلې ته ورسېدل چې د لارې ته دوام ورکول ممکن ندي. له افغانستانه د وتو پریکړه سخته خو سم تصمیم وو.
د ناتو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل سمدستي پریکړه وه چې پورې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناتو ویل چې موږ د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره راغلی یو، خو نه یې ناتو توان درلود او نه امریکا. خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 21000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلیل افغانستان ووزی او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات یې هم تکل پر پورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک او 15 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزا کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لوی بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره څلور اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو یې د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطیني وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولی شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونو ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیايي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په سلو کې نوي ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمبارۍ په نتیجه کې کورونه نړیدلې څو ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترانګه د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خو د لویدیز غاړې له اشغال شوی توباس ناحیه څخه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون مخام هلته د څلور وژل شوی فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوی وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیز غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فرانا هیو کې 40 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلواله په بمباری کې او یو بل په جګړه کې ووجل.
ل خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو له خوا د دوی زورول بیا زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو له خوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوې دي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکې دو سره هممهاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 مخبور شوی ویلي چې په تیرو څو اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د کډوالو نیول د روان کال د اگست له 15 نیټې څخه د سپتمبر تر 8 نیټې پورې ډېر شوای دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اگست له 18 نیټې څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست له 15 د سپتمبر له 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو 83% جوړوي. د راپور په ټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کې دوشمیر تر ټولو لوړ وو چې د روان کال د سپتمبر له 15مې څخه تر 8مې نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 44% جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سند ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې 3 کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی ازادي راډیو ته وویل:
دلته مو کاروبار کولو، کاروبار مې کولو، پولیسان راغلل، زه ونیول مزه بوتلم. اول دې ته تڼې ته راته چې به ته ماته پیسې راکې. پیسې هم ډېر زیات پیسې راته وخدلې چې دومره پیسې به ته ماته راکې، بیا به زه تخلصوم، ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې مرته مزه یې نسیر سره سبت یم، ما خپل نه کومه ګناه کړې نه بله. بیا یو نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد، نو هغه ته یعنی سره الکره نو ټول کارونه راته خلاص کړل. ضمانت یې رانه واخیسته، اول چا ضمانت نه راته کوه، راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشو راته، نو ما سره خپلم جیب کې ورپې نو چې زه تر کوره پر راغلی.
لدې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف ویس کې یونیسیار تا به امروز هیڅ نو اقدام نه
دا پر اختیا هم د اندېښنی وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړې، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دي دیږي، کله چا کې یوم ډېری په سختۍ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیونې ډېری شوې. پولیس اند خلکو د استوګنو کورونو ته نه نوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې د دغه هیواد پولیسو تیرونه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولی وو. د اسلام آباد د بی ول سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلی او له سیمې یو شمېر افغانان نیولی او له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې ل نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستل دي.
و امر دل چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د دوی زورول په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د بل خوا د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هر افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دی مدخم شوی د مالی امتیازاتو لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العملونه څرګند کړي دي. سویډن او د اروپا یو شمېر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورنو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4.5 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیارقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی وو. نسیم سهر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي. او دغه پیشنهاد د هغو ماجرینو پاکړه ده سی په سویدن کې اقامت لري او منتاد وی نسی کولې سوی نه دی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ځوان کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی د څه فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له سیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنه کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکي کال د 1514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړي شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2020 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتان ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2016 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وژنې اسمبلی پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کیږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازی اعتبار بسم الله مشال راډیو ته ویل،
توکل په خدای انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی تاول روزنه ورکو او د روزنه څخه ورسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې انشاءالله موږ تر خپل وخت سپوري هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ انشاءالله دوی سپورټ کوو.
په ورستوي کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولای شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي،
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شیجان خلاص حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې یو څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي،
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او غوښتل مې اوسنه ترلاسه کړم او تجربه هم ترلاسه کړم، او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو ځایونو ته د دې تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خوستي ځوانان وایي، نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علومو په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکي زاهد الله وویل،
هر په ویز د کوته مې د نوملیکانه کړي خپل موبایل او کارت کمه شوم ډیر خوشاله يم چې پرتلون کې کی نور ځوانانو باندې د غږ د چیراشي او خپل زده کوته دوام ورکړي ډیر د ځوانان شته دي چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې درويشت اشاریه و میلیون وګړي لاسنیوي ته اړمن بلل دي همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ